ازادي رادیو درنو اوریدونکو پروگرام ته په خیر راغلاست. ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه اوري چې تر ماښامه په ماښام تر وو بجو پورې به په پرله پسې ډول خپرېږي. د ازادي رادیو د خبرونه نن د سه‌شنبه په ورځ چې د لړم یا د عقرب میاشتې وم د 1390 هجري لمریز کال اوري. نن ورځ د 2019 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې له 9 سره برابره ده. دغه خبرونه مو د ځوان فکر پروګرام ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې چې د ازادي راډیو نور خبري اعلان راسي او تاسو ته د ځوان فکر پروګرام باندې کلی پام وکړئ، د ازادي راډیو د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط کښېښود. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازی نن د پاکستان د پوځ له مشر سره ګوري. او د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بېګا 14 تنه ووژل شول. پوره خبرونه واوري. د افغانستان حکومت وسلوالو طالبانو ته د یوې میاشتې اوربند شرط ایښی دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب نن وویل مخکې تر دې چې حکومت د وسلوالو طالبانو سیاسي استازو ته په مذاکرو کې امتیاز ورکړي، هغوی باید ثابته کړي چې پر خپلو وسلوالو کنټرول لري.
مونږ په دې نتیجه رسیدلی یو چې طالبان یو لاس نه دي، دوی په جنگ باندې کنټرول نه لري. د دې اطلاعات هم شته چې بعضي عمده قومندانان د طالبانو د داعش سره یو ځای شوی دی. شرط ګمارل شوی دی دا د سولې د ځنډولو مهدف نه دی. هدف یې دا دی چې طالبان ځان وکړی شي چې خپل هغه کنټرول ثابت کړی شي. نو زمونږ پیشنهاد د یوې میاشتې د اوربند دی.
حمدالله محب وویل چې د شرط ایښودلو هدف د سولې د بهیر ځنډول نه دی. اسوسییټډ پرس اژانس نن په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر ته ویاند سهیل شاهین په حواله لیکلي چې که امریکا مذاکرو ته ستنسي او د موافقې نقشې ولیدل سي اوربند کېدلی شي. خو اسوسییټډ پرس دا نه دي ویلي چې سهیل شاهین دا خبرې د حمدالله محب د نننیو څرګندونو په ځواب کې کړې وي. حمدالله محب نن په کابل کې خبریالانو ته د خپل حکومت د سولې طرح توضیح کړ چې و ماده لري. نور جزئیات د ازادي راډیو پر ویب پانل وستلای سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځنګړی استازي زلمی خلیلزاد نن د افغانستان د سولې لپاره د پاکستان د پوز له مشر سره خبري کوي. خلیلزاد له کابل اسلام آباد ته لاړ. هغه پرون د پاکستان صدر اعظم عمران خان سره وکتل. عمران خان پرون له خلیلزاد سره په کتنه کې د افغانستان د سولې پر بهیر مفصلی خبرې کړې دي. د دې کتنې په اړه په رسمي بیان کې عمران خان په افغانستان کې په جګړه کې پر ټولو شکلو خواو ژغ کړی چې له تشدده لاس واخلي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناټو تړون د ګډو قواو له قومندان جنرال ارهارد بالر سره کتلی دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د خبر پاڼې په حواله خالد له جنرال بالر مننه کړې چې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې او د سولې د تامین لپاره د افغانستان د ځواکونو مرسته کوي. جنرال ارهارد مننه کړې چې ناټو تړون له افغان ځواکونو سره همکاري ته متعهد دی. د اروپا د پارلمان یو پلاوی نن لانجمن کشمیر ته ورسید. د هند پارلمان د روان میلادي کال د اگست په 15مه پریکړه وکړه چې د جامو او کشمیر کورواکي پای ته ورسوي. د هغه راهیسې د اول وار دی چې یو معتبر بهرنی پلاوی کشمیر ته تللی دی. د هند حکومت تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو ځانګړي پلاوی د امریکا د کانګرس غړو او حتی بهرنیو خبریالانو ته اجازه نه ورکړي چې سیمې ته ورشي. د اروپا د پارلمان پلاوی د هندي کشمیر په پلازمینه سرینګر کې له سیمه ییزو چارواکو سره خبرې کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودی ویلي چې دا سفر باید ورغلی پلاوی ته په سیمه کې د وضعیت په اړه د دقیقو معلوماتو پر راغونډولو کې او د وضعیت باندې د پوهیدلو په برخه کې یو واضح نظر ورکړي. د عراق په کربلا ښار کې پر مظاهره چیانو د امنیتي ځواکونو په ډزو کې بېګا 14 تنه ووژل سول او تر 815 تنه زیات زخمیان شوي دي. د عراق په بل ښار ناصریه کې ډاکترانو ویلي چې درې مظاهره چیان چې هلته په نښتو کې زخمیان سوي ول په روغتون کې بېګا مړه سول. د اکتوبر د میاشتې له پیل راهیسې د عراق په لویو ښارونو کې خلک د بیکاری، د اداري فساد او ګرانۍ پر ضد مظاهره کوي. مظاهره چیان د صدر اعظم عادل عبدالمهدي حکومت په اداري فساد کې په لاس درلودلو تورنوي. په یوه میاشت کې په عراق کې په بیلابیلو ښارونو کې تر 2500 زیات مظاهره چیان وژل سوي دي. د امریکا یو پوځي چارواکی د خبرو کولو ته چمتو سوی دی چې د پخواني مرستیال ولسمشر او په انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ترامپ ته احتمالي سیال جو بایدن په اړه له اوکراین څخه د تحقیقاتو د غوښتنې په اړه دوه ځلې اندېښنه څرګنده کړې ده. د هغه بیان له مخې چې د امریکا د ملي امنیت په شورا کې د اروپایي چارو مسؤول ډګرمن الکساندر وینمن نن د کانګرس د استیزال طرحې سره سم چمتو کړی دی، د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره د شاغلی ترامپ تلیفوني مکالمه اروېدل سوې ده. اسوسییټډ پرس خبري اژانس چې د بیان متن یې لیدلی وایي چې نوموړی به کانګرس ته ووایي چې د جولای په 15مه له دې مکالمې وروسته د په دې اړه خپله اندېښنه دوه واره د امنیت شورا ته څرګنده کړې وه. د ازادي راډیو خبرونه اوري. اوس هم د ځوان فکر پروګرام
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو سلامونه، وخت مو خیر. خدای دې وکړي تاسو هم روغ جوړ اوسئ. یو ځل بیا هم په دې ونه کې د ځوان فکر خبرونه پیل شو، او تاسو کولی شئ په ژوندۍ بڼه د افغانستان په ټولو ولایتونو او کلیو کې واوري. قدرمن اوریدونکو د تل په څیر په دې خبرونه کې، یعنی موږ په هر خبرونه کې په بیلابیل مسایل باندې بحث کوو. نن په افغانستان کې د سولې او امدارنګه د جګړو له امله د ملکیانو په مرکزو باندې بحث لرو. درانه میلمانه هم را سره په سټوډیو کې دي، دوی به پر بیلابیل بحثونه ولري. همدارنګه تاسو هم کولای شئ په دې خبرونه کې ونډه واخلئ. هغه داسې چې زه به تاسو ته د ټلیفون اړیکې ووایم، البته د اړیکو شمیرې، نو تاسو کولای شئ په دې باندې تماس ونیسئ او له موږ سره مو خپل نظرونه شریک کړئ. 0909-45-30، همدارنګه 0908-22-55، په دې شمیرو باندې تاسو کولای شئ اړیکې ونیسئ د خپلو د هغه کلیو کې تاسو اوسیږئ، هغه ولایتونو کې هلته د وضعیت په اړه راته ووایئ چې هلته د خلکو، البته د عامو خلکو، د ملکیانو وضعیت څنګه دی، دغه جګړو په خپله څومره خلکو ته زیان رسولی ده. کېدای شي خپلې خاطرې هم راته ووایي چې که خدای مکړه د تاسو په نږدې هغه ګاونډیو ته یا تاسو ته څه ضرر رسېدلی وي، دا چې د چا له خوا نه څنګه دا مسایل هم له موږ سره مطرح کولای سي. په خبرونه کې راسره درانه میلمانه اقبال خیبر د سولې ولسی حرکت مشر دی، همدارنګه عبدالاحد سرتیب دوی هم د همدې حرکت غړي دي. تاسو ته راغلاست وایم. قدر من اوریدونکو لږ وروسته به راسره نور میلمانه هم اوسي، هغوی به هم راورسي کی سټوډیو ته، نو بیا به هغه وخت درته وایم چې موږ سره څوک دي په خبرونه کې. خبر سره راځو د تاسو له یو کال نه اضافه وخت کیږي چې په افغانستان کې د سولې لپاره کار کوي، حرکت مو پیل کړی و، ولایتونو ته لاړی، د ټول خلکو نظرونه مو واوریدل، دغه نظرونه مو چې واوریدل بالاخره د غوی غږ مو پورته کړ. تاسو په خپله کوم غږ ته پورته کړی ده؟ تر دې نه مراته وایي چې په یو نیم کال یا هر اقل یو کال نه اضافه څومره رنګ راوړی ده په دې برخه کې.
بسم الله الرحمن الرحیم. پردی ټوپک دی، پردی سنگر دی، دلته هم زمرم، هلته هم زمرم. دا اوس هسکې مینې ته تللی و، هسکه مینه شاوخوا 45-40 کورونه په دې سیمه کې وو، او په یوه ورځ ترې واویا جنازې ووتلې. هغې سیمې ته ورغلو او هغې سیمې ته هم د همدې لپاره ورغلو چې په دې وطن کې به بل څوک نه وي چې د داسې دردېدلو په رښتیا غمخوري وکړي. او هلته هم د دې لپاره ورغلو چې احساس یې کړو چې جنګ څه راته پارمغان راوړي دي. تر ټولو دردونکې دا و هلته چې یوه مور ده د سیمې د خلکو په وینا چې اوس هم روزانه راځي همغه نړېدلي جومات ته ولاړی او د خلکو ته وایي چې تاسو دا خاورې سره ولټوئ، کېدای شي زما زوی پکې پیدا شي. د هغې زوی مطلق پکې ورک سو، پکې ټوټه ټوټه سو. نو د دې تر څنګ داسې کورنۍ سره مو ولیدله چې مطلق نارینه ټول ووژل سوله په دې چاودنه کې، او یوازې مېرمنې پاتې وې. په هغه ورځ چې موږ هغې سیمې ته ورغلو، د سودا او بوره او چای مجبورو مېرمنې راوړي. نو د حرکت په ارتباط د حرکت وظیفه هم دا ده چې په واقعیت د خلکو منځته ورسي، په واقعیت په خلکو کې تحرک رامنځته کړي، او په واقعیت خلک را موبلایز کړي، را متحرک کړي چې نور د ژوند حق وغواړي په دې وطن کې، په دې دنیا کې. موږ هم د نورو انسانانو په ډول انسانان یو، او دنیا له بده مرغه د ګاونډیو په شمول پروګرام راته جوړ کړی دی او ژوند راڅخه اخلي او په مختلفو نمونه یې راڅخه اخلي. نو زموږ وظیفه دا ده چې دغسې سیمو ته ورسو او هلته خلکو کې دغه تحریک رامنځته کړو، په ځای د دې چې خلک وویریږي ورته چې رامخته سه. نو په دې یو نیم کال کې مو، شاوخوا یو نیم کال کې مو مطلق هم دا کار کړی دی چې 22 ولایتونو ته تللي یو، او په 22 ولایتونو کې مو تر ټولو هغه ځپل سو خلکو سره ناسته پاسته کړې ده، او دوی ته مو دا رسولی دي چې آرام مه کینئ. دا د جنگ تراهان، د جنگ ماستر مایند په هیڅ صورت په سرونو ترهم نه کوي. دا اقتصادي جګړې دي، په اقتصادي جګړو کې چې هر څومره وینه توی سي د هغوی پایه پرې چلیږي. نو لازمه دا ده چې موږ د خپل درد و غم و سر غم خپله وخورو. نو له ښه مرغه په هسکه مینه کې هم چې وروستی فعالیت مالته و، له هغه نه مخکې په لوګر کې و، هغه خلک چمتو سوله چمتو دي، او یو تحریک پکې رامنځته سو د شینوارو په شپږو ولسوالیو کې، او وی ویل چې موږ به حداقل د خپلو مړو، د خپلو وینو، د خپلو زخمونو غږ پورته کوو، او د غږ لپاره به موږ بالاخره کابل ته راځو. خدای دې وکړي چې دوی په همغه تعهد ودرېږي او راشي کابل ته دنیاوالو ته د خپل درد وړاندې کړي. نو په دې یو نیم کال کې مو په شاوخوا 22 ولایتونو کې سفرونه کړي دي، او په دې یو نیم کال کې د افغانستان د سولې موضوع را ګرمه سوله، دنیا ورته متوجه سوه، سیمه متوجه سوه، او تر ټولو مهمه دا ده چې د وړ زوړ، د مکتبي، د مدرسې، د زده کوونکي، د طالب په خلو باندې د امن آواز دی، د سولې آواز دی. تر دې پورې په دې یو نیم کال کې خو موږ د جنگ د جنگیالیو لاغه سرسختو کوونکو سره مخو، فرضاً په پیل کې چې طالبانو سره مخو، هغوی سخت تشدد کاو، او موږ ته خو یې بیخي اجازه نه راکوله چې د دوی سیمو ته ورسو. خو له نیکه مرغه باید ووایو چې هغه رویه هم د دغه تحرکاتو تر تاثیر لاندې راغله. فرضاً وروستي سفرونه مو چې په تیره میاشت کې و زرمت ولسوالۍ کې، او زرمت ولسوالۍ کې له طالبانو سره مخ سو، چې موږ له دې ځایه ترې مننه کوو، هلته زبردست برخورد راسره وکړه، او ښه ناسته پاسته یې وکړه چې مخکې اجازه نه راکوله. او شاوخوا 4-5 ورځې مخکې په لوګر کې د دوی سیمو ته ولاړو، او ازمویل مو چې په سیمو کې اجازه راکوي که نه راکوي. هلته د تظاهراتو اجازه راکړله، د خبرو اترو له خلکو سره د ناستې پاستې اجازه یې راکړله، او بالاخره یې د همیشه راتګ لپاره د سیستم یادونه وکړه چې هر کله راسئ. خو اواز به همدا یو، زموږ اواز خو همدا ده چې امن غواړو، طالب تم د سر خیر غواړو، عسکر تم د سر خیر غواړو، او د دې وطن بل هر اوسیدونکي ته. نو دا هغه تاثیرات دي په اماز هانو د جنگ په لورو چې دولت د وزارت جوړ کړ، ورته د قطر دفتر رامنځته سو، دنیا متوجه سوه، او دنیا هم دې ته متوجه کړله چې د افغانستان جګړه، د افغانستان مازیله هیچا هم په زور نه ده ګټلې. که دلته تفاهم ونه سي، دا پیچلې جغرافیه ده، پیچلې خلک دي، که یې وهې لاره قوي کېږي. ځکه موږ ولیدله په د دولت په سپوپو کې هم ډېر عسکرو سره چې موږ له نږدې لیدلي دي، همدا خبره راته کوي چې ورور مې مړ سو، ما مې د ورور ټوپک راخیستی ده، او دا ماته بې غیرتي ده چې زه د ورور ټوپک ږدمه. نو تر هغو به زه جګړه کوم له طالب سره څو چې ووسم، له هغه نه وروسته به زما وراره‌ګان او نور ورونه یې. د هغه ترتیب په مساکلا کې موږ طالبانو سره چې ولیدله، ډېرو طالبانو همدا ویل چې ورور مې شهید سوی دی، او زه اتم ورور یمه، و ورونه می شهیدان سی او ما خپل ورارګان ته دا وصیت کړی چې زما ټوپک به پمځه کنه دی. نو دا یو زیدی وطن دی او انتقام اخیستون کوي وطن دی. نو لازم ده چې په دې وطن کې د سولې او مفاهمې له مخې دنیاوال مخ ته لاړ شي، د جنگ او جدل او وهلو ټکولو له مخې مخ ته نشي تللی. یو چاودنه کوسی په خلاف د طالب نور خلق ځي سپوپو ته د جنگ، که یو بمبار هلته وسي په طالبانو په خلاف د امریکایانو د دولت هلته نور د طالبانو سپوپو ته جنگیالي ځي او جګړه لا توندیږي. نو دلته بېل دی چې سوله وسي بله هیڅ چاره نسته. او حرکت خوشبختانه په تېر یو نیم کال کې په وچه ډوډۍ په شلومبو په چندو باندې په خپل مټ په خپله انرژي د وطن په پیسو د وطن په خوړو د وطن په مینه او د وطن په سړیو دغه آواز را مطرح کړه، را رواج کړه. او انشاءالله باور لرو چې که په ذهنونو کې جګړه ووژل سو په ډګرونو کې به هم جګړه له منځه ځي.
مننه خیبر صاحب. سرتیب صاحب، تاسو ته راګرځو، څه فکر کوئ تر دې دمه په افغانستان کې دومره هڅې وسوې د سولې دپاره، خو لا هم ورځ بلې ته جګړه زور اخلي، خصوصا د ملکیانو چې د جګړې له امله د ملکیانو وزل په دې وروستیو کې تاسو راپورونه اورئ د بېلابېلو نړیوالو ادارو له خوا نه د ملکیانو د وزلو راپورونه خپرېږي، ورځ بلې ته یې کچه لوړه ښیي، تاسو څه فکر کوئ ولې بالاخره سوله نه کیږي، دا جګړه ولې نه ختمیږي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو د رادیو کارکونکو ټول درنو اوریدونکو خپل شهلی سلامونه وړاندې کوم. څلوېشت کاله چې ملت په جنگ کې پاتې شي، نو هغه په بیخي په مزغو کې جنگ او توپک ځای نیسي. بدبختي دا ده په افغانستان کې چې زموږ جنگ پردی جنگ دی، په هیڅ صورت باندې زموږ د داخلي جنگ نه دی. نه په دې مملکت کې د راکټونو د تولید فابریکه شته، نه د باروتو د تولید فابریکه شته، نه د مرمیو د تولید فابریکه شته، او نه د ډالرو د تولید فابریکه شته. افغانستان د بدبختانه د تاریخ په اردو کې همیشه د لوی قدرتونو د سیالي ښکار ګرځېدلی. او دا زموږ د که څه دوستان وایي چې دا جنگ زموږ د قومي جنگ دی یا زموږ مذهبي جنگ دی یا زموږ د ګټو جنگ د افغانستان د ګټو جنگ دی، په هر صورت زه ورسره موافق نه یم. دغه جنگ زموږ د جغرافیې محصول دی او زموږ جغرافیې راجرول دی. که زموږ دا لس پیړۍ نور هم شاته ولاړ سو وګورو، هر ابر قطر چې دلته راغلی دی هغه د خپلو ګټو دپاره راغلی دی او دلته د نورو لویو قدرتونو د سیالۍ دپاره راغلی دی. افغانستان اوس هم د لویو قدرتونو د سیالۍ په اور کې سوځي. دغه باروت یا دغه راکټونه یا دغه بمونه یا دا انفجارونه یا دا بمبارونه چې کېږي، دا نه زموږ د ملت په اراده کېږي او نه زموږ د ملت دپاره په ګټه کېږي، نه زموږ د ملت د ګټو د خوندیتوب یا د عزت د ژوند د خوندیتوب دپاره کېږي، دا د پردو د ګټو دپاره کېږي. په دې خاطر باندې چې کله ارادې پردي وي، فیصلې هم پردي وي، کله چې اسلحې پردي وي، جګړې هم پردي وي. نو چې کله جرګې پردي وي، نو فیصلې هم پردي وي. دا اوس چې جنگ زور اخلي، یو علت یې دا دی چې زموږ جرګې پردي دي. موږ همیشه پردي ټینګار کړی دی او اوس هم په زغرده وایو چې تر څو پورې د افغانستان تاریخ ښوولې ده، هر هغه فیصله چې په هغې کې د ملت اراده شامل نه وي، په هغه کې د ولس غوښتنه شامل نه وي او په خپله ولس کې شامل نه وي، هغه جوړه هغه روغه پای ته نه رسیږي. نو ځکه دلته چون تر اوسه پورې دغسې یو نوښت نه زموږ په دولت کې راغلی دی او نه په نړیواله ټولنه کې راغلی دی چې د ولس پرېږدي چې خپله فیصله خپل وکړي. موږ به په څو عمر د مخه د ولسي د سولې د ولسي حرکت په نامه باندې اعلامیه ډېره په زغرده خپره کړه چې په تاریخ کې دا زموږ د کلتور یوه برخه ده. په اسلام کې دا اصول دي، کله چې دوې ډلې په ډېر شدید جنگ کې اخته کېږي، نو په کار دا ده چې یو درېیم قوت رامنځته شي او دغه درېیم قوت باید په کامله بې طرفي امانتداري باندې دوی تر مابین د جوړې دپاره هڅې شروع کړي. یو د هغو څخه دا ده چې په اسلام کې هم داسې دي چې کله د دوو مسلمانانو سره جنگ وي، په درېیم مسلمان باندې دا واجب ده چې ور ولاړ شي، د هغه د سولې لپاره اقدام وکړي. متاسفانه د دریم قوت لپاره چې ما افغاني هغه به طرف یې هغه واکن زړسواند او مهربانی پر دې ملت چې زړه سوځي داسې قوت هیڅ اجازه نه ورکړي. نه خپل په دولت کې د اراده تر اوسه چا لیدلې او نه په نړیواله ټولنه کې. بدبختانه کومې هلې ځلې چې تر اوسه پورې د جوړ دپاره سوي دي هغه ټولې د پردو په فرمایش سوي دي. د افغانستان تاریخ وویل تاسې د بن د کانفرانس سره شروع ولاړ سي، اول د مجاهدینو کوم حکومت چې جوړ سو یا په راولپنډي کې کوم فیصله وسوه، پېښور کې وسوه یا د بن په کانفرانس کې وسوه، ولې دا یو نه سوه کامیابه؟ ولې امن رانه وستی؟ ولې جګړې لا توجه کوي؟ په دې خاطر باندې چې هغه د ملت په اراده کې نه وي، هغه د ملت په خواهش نه وي، د ملت په غوښتنه نه وي. نو په دې خاطر باندې زه اوس هم وایم که چیرې د افغانستان دولت او یا نړیواله ټولنه غواړي چې افغانستان ته یو واقعي او دوامدار او رښتینې سوله راولي، ښه لاره دا ده چې د پر افغاني جوړې فکر وکړي. افغاني جوړې په ډېر اسانه کولی شي. موږ په تاریخ کې د شهیدانو تاسو وګورئ، اصلا موږ یو ډېر ښایسته ښکلې ملي فیصله کونه د مسلرو چې هغه زموږ عنعنوي لویه جرګه ده، او متاسفانه د تاریخ په اردو کې بیا خصوصا د بن د کانفرانس وروسته د دغه جرګې سره د ځینو شخصیتونو یا د ځینو دولتونو د خپل شخصي ګټو لپاره استفاده وکړه. هغه یو څه رنګ یې ورباد کړي. وختي سوله لویه جرګه راوستلی شي، نه د خطر مذاکرات راوستلی شي، نه د بیجنګ مذاکرات راوستلی شي، د مسکو سوله باید اصلا تراهانه باید ملت وي، غوښتونکي باید ملت وي، جوړونکي باید ملت وي، راغوښتونکي باید ملت وي، او تنظیمونکي باید ملت وي. اما نړیواله ټولنه چون اوس ډېره مهمه خبره دا ده چې په افغانستان کې ډېر قوتونه مختلف قوای داخلي دي، کولی شي چې نړیواله ټولنه کولی شي چې زموږ سره د دغې جرګې یا د دغې ارادې یا د دغې فیصلې په کامیابولو کې مرسته وکړي. نه ده دلته دوی خبرې دي، نه دا چې دوی هم فیصله وکړي، هم اراده د دوی وي، هم فیصله د دوی وي، هم پیسه د دوی وي، هم جرګه د دوی. دا غیر ممکنه ده چې په افغانستان کې تطبیق کړي. په شکل د اشکال یو ډله ناراضه پاتې کېږي، بیرته جنګ ادامه پیدا کړي. نو په دې خاطر زموږ غوښتنه دا ده، خصوصا د سولې ولسي حرکت پالیسي دا ده چې افغانان باید پرېښول شي چې خپله سره کښېني، خپله جرګه وکړي. د سولې ولسي حرکت په کامله بې طرفي دي، دا توان لري، دې ته حاضر دي چې په ټولو قومونو کې فعال خلک، سوله دوسته خلک، پاک خلک، با ایمانه، با وجدان، امانتدار، ملتپاله خلک راوغواړي، او دوی ته د دواړو خواوو څخه د دولت او د نړیوالې ټولنې څخه اختیار، د دولت او د طالبانو څخه اختیار واخلي، او د هغوی دواړو غوښتنې راټولې کړي چې د دولت غوښتنې چیش دي، د طالبانو غوښتنې. دغه غوښتنې یو منظمې قوي ملي لوی جرګې، عنعنوي لوی جرګې ته وړاندې کړي، هغه ته ووایي چې تاسو فیصله وکړي. کله چې ملت فیصله وکړي، هغه به حتما ټول نزاکتونه، ټول مشکلات، ټولې ستونزې او راتلونکي ټول پروګرامونه په نظر کې نیسي. نو موږ په دې خاطر باندې دا جنگ چې دوام پیدا کړ دی، او دا جنگ چې ورسته بل هلته د سولې مذاکرات شروع کړي، دلته خشنگترین او داسې بمبارونه شروع کړي چې هغه بېخي سړی تصور نشي کولی. د دې علت هم دا دی چې د زموږ جنگي ډلې کم چې د کم طرفو څخه حمایه کیږي، هغوی غواړي په جنگ کې خپل برخه لوی کړي، هغوی غواړي په جنگ کې خپل امتیاز ترلاسه کړي، هغوی غواړي په جنگ کې خپل برلاسه لوړي او ځان پر قوت وښيي، او د ملت په وینو باندې برلاسه ترلاسه کول، د ملت په وینو، د ملت په غوښو باندې برخه لویول زما په خیال د دې ملت سره جپه ده. هر څوک چې کوي، که طالب کوي، که دولت کوي، که نور جنګیالیان کوي.
مننه سردیب صاحب. دا چې څنګه ملت کولی شي په سوله کې ونډه واخلي، مخصوصا ځوانان، په دې باندې به بحث ولرو. اوس ځو اړیکو ته، و به ورو چې چا له کومه ځایه اړیکه نیولې ده، او د خلکو نظرونه به هم ولرو. سلام، وخت مو په خیر. وعلیکم السلام. بله، تاسو داسې چل وکړئ چې د ما غږ له ټلیفون نه واورئ، نو رادیو مو راکمه کوي، غږ یې البته کم کوي، چې تاسو سره خبرې وکړو.
سلام علیکم، دا زهدی رادیو کارکوونکو او همکارانو ته سلام وایم. زه د هلمند تقریر کوم. دغه موضوع چې تاسو ټاکلی وو، دا د جنگ او د ولس، دغه د ولس غم د هغه سره له اهمیت ورسره وي.
چا سره د ولس غم نشته؟
بله بله
مهرباني وکړئ تاسو وایئ چې چا سره د ولس غږ نشته، خبرې مو تکمیل کړئ.
آزادی رادیو د چې دغه خلکو تر حکومت چارواکو په دغه هلمند کې څه حال دی؟ دا هره ورځ زه در ښیم چې په لسهاف ملکیه مړه کېږي. دا پیدا حالت دغه ده چې دغه سول په جدي توجه وکړي او دغه کوم چې موږ ډېر په خوشحاله وي. مننه د آزادۍ د رادیو.
کور بدن ژوندي اوسئ. تاسو له هلمند ولایت نه تماس نیولی او رو چې بل چا تماس نیولی؟ سلام وخت مو بخیر.
وعلیکم سلام حاجی حسین، یم د بادغیس ولایت بلا مرغا و خبرې کوم.
مهرباني وکړئ حاجی صاحب، خره خلاص
تیمه
تاسو راته وایئ چې بلا مرغا کې څه حال دی؟
پروګرام مجلس نن د سوری پر برابر خبره وکړه، چې پر برابر خبره.
بله بله، دا چې سوله او بیر خلکو وانډ مخصوصا د ځوانانو په دې برخه کې څومره کولای شي چې خپل وانډ ادا کړي ترڅو د ملکی تلفات نه مخنیوي وسی.
د ملکی تلفات مخنیوي موږ وسره د بالا مرغا کې چې پراته یو او د بالا مرغا والا ته نه خنته ته معلومي خبرنه یي. دا ډیر زره سلویر زره کور د بازار څخه د ولسوالۍ پر اطراف باندې مهاجر په خیمو کې حتی پر داګ باندې پر وری وری د خلکو ډوډۍ سرپنا نه لري. ښه دا نه دی لپاره ویل چې ما باندې ته دا خلکو ته چې زایم ژغ نشي تر موږ باندې کوي زره وسوځي. دا خلک ټول هلاکس و چې دا خلک دغه د جوړي خلک یاد چې دا خلک په حالت وویني زم هر چا به د جوړي او د روغ بیرغ پورته کړی وای. نو دا افغانستان خلک په داسې حناقت کې دي واشته یې راغلي برابر چې نن دوه لکه یا زیات دغونه نفوس لري. دا ټوله په شراکت کې څو عسکر ناست دي د دغو په وجه باندې خلک ټول هلاک.
مننه حاجي صاحب.
او بل یې دا ویله ګوره دغه د سولې خبرې چې دا خلک کوي دغه ټول معنا ګرم بونه په دې باندې دغه مشران چې خارج ته ځي که داخل ته ځي وجه یې دا ده چې دا اسراتمن خلک دي، اسراطلبه خلک دي. دا د افغانستان په خواخوږي او په شهدا او په مهاجرتوب په علاقت نه دي خبر. که خبر دي دوی بیا راشي د مرغا د ولسوالۍ حالت چې وویني دا منتقد دي. دا خلک یې ټول هلاک کړه. د خدای مشه ته وګورئ صلح وکړئ. دا خارجي مجلسونه پرېږدئ. دا خارجیان بله یعنی مه منئ تر قیامت پر دې خبرې څه د خدای مشه ته وګورئ. دا خلک موږ هلاک کړه. دلته ماشومان هلاک شو، مکتبونه بند پاتې دي، بازارونه خراب شي. تیراج د ولسوالۍ مکمل خلک ټول په صحراو کې بازارونه کیف شي کوي. نو د خدای مشه ته وګورئ. دوی ته ووایئ پر دا خلکو زړه وسوئ. دا خلکو ته حال ته وګورئ. نور نور کوم چې حالتونه جمع را روان دی. قسم په خدای پورې پر درګاه ګوډي پخوله بالای مې دغه چې د مخسورینو تلیفون پر غوږ کې مازم شر صلح د کراري ده. ګوډي باران ته پخوي یعنی وری چې پخوي د ستنا ځای نشته. دغه کورونه ټول دغه رقم دغه زما په شمول په زرهاو دغه کورونه دغسې بلبخت دي. مه کوئ پر لاندې رس زه وسوځئ. دغه بستا ولسوالۍ خلک یو څه عسکر په یو شرکت کې په یو قرارګاه کې لږ عسکر دي. اوس چې څوک د خارجي د وهمه نوم نشي اخیستی چې دغه دا منطقه وایي ولسوالۍ زموږ په لاس کښې ده، هېڅ شی نشته. نو دغه مې توجهره دغه پ
مننه کور ودان حاجي صاحب، داسې تاسو تماس نیولی و خپل مشکلات مو بیان کړل. بیا همه وروسې بل چا له کومه ځایه تماس نیولی ده. سلام وخت مو پخیر.
السلام علیکم خورجانی خیر.
مننه ژوندي اوسئ. مهرباني وکړئ څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې؟
خدای دې صلح وکړي. په دې خو هره طریقه خوشحاله ده، خو ولې دغه زما په فکر سره ناهیلی خو شیطان دی. زما خو هېڅ هیله ورته نشته خورجانې. هغه په دې معنا باندې ګوره، دوه کسان چې شهادت ورکړي یو سړی اعدام ته برابروي چې دا ګناهګار دی، او پنځه شپېته د مشلل په سعودیه کې وویلې چې وروره دا جنګ ناروا دی، تاسې ولې بډې وهلي؟ خو طالبان نور هم زه نه ملامتوم. هغه غریبان ماشومان یې پلاس کی گی کورنو سرپرستی ہے دی بل چا پلاس کی دا اور دوائی جوالا راکت دیو که کبی غیر دو مرگ ندی بل چل در بندیو کم دا ہیت لری چو چی یا ماجر راولو جی یا پاکستان اونوائی چی یارا سند ورنی کی زمانت ورنی کی او اغا پندوس کلم زمانت دی خبری تیاری خدا را دے ہمسایہ اسلامی ہوا دے والی ضمانت نور کی ضمانت دے والی کی صلح صلح دا طالب سر حکومت دیت کا شکرت نہ لگی بیا کم آباد یا ویتون کی دی ادھا خدا ظالمان نظر ور کئی حکومت نام بدائی کئی پلانکی زائی کتا شکر پلانکی زائی حکومت کم یا انا حق ہو دوڑی ارتور کئی پر یک ملامت سوک دے ساتھ یہ زائی ارتور کئی اگا بیارائی شی حکومت مجبور ہے چا آغاز آئے ہوئی چی پزر اسکر تباہ کی گی تالی دلی دی اسکر جماعت اللہ زولے دے اسکر پوری اران کرائے دے اسکر مکتب اران کرائے دے اکثر کلینی قرآن کم شی مال بازار کے پو بول دے کہ دی چودہ نور کر دی تو تا مسلمانان ہوئے ولیکن اسلام نے خبری چی اسلام دے چی و یو پکتی پا یو گیر پرے دے بس مسلمان شلم دیت سو مسلمان نکی گی مسلمان ہوشی گی
ډیر مننه کور ودان زندې سي
درې
تاسو نظر دی بیا هم قدر من اوریدونکو زبای چنګار وکم چې د مونږ هر اوریدونکو خپل نظر وړاندې کوي خپل شخصي نظر دی یوازې دوی نظرونه مونږ اورو او غږ یې تر تاسو رسو بیا هم واورو چې بل کوم قدر من اوریدونکو مو تماس نیولای سلام وخت بخیر
السلام علیکم
جوړ مننه زندې وسې مهرباني وکړئ څوک لکوم ځای مو اړیکه نیولې ده تاسو مهرباني وکړئ راته ووایئ چې د خپرونې په موضوع خو موسه خلاص ده پوهېږئ چې په څه باندې بحث کوو
ډېره زیاته مننه تاسو نه مننه د خیبر صاحب دین هم زیاته مننه د خیبر صاحب هڅې او ستړیاوې او د ده تحرکات او د ده اواز او غږ د سهلو وړ دی یعنې باید هر افغان باید وستایي که نه دي که ښځه یې نو خو د خیبر صاحب زما دا پوښتنه ده چې په دغه دونه وخت ستاسو د حرکت پیل کړی دی ښه خاطره او بده خاطره به هم راته ووایه او دغه لاسته راوړنې چې تاسو کومې لاسته راوړنې لرئ د ولس او د وطن دپاره هغه ته به مې څه وضاحت ورکړي او د دا بل میلمه سن یې پوښتنه دا ده چې ته دا تحرکاتو ارادې پردۍ دي یعنې د دغو مخنیوی باید څنګه ونیول شي او که چیرې دغه اوس پروګرام چې د خلیلزاد صاحب د سوري پاک له شروع کړی دی یا نورو شروع کړی دی بیا ته په کم نظر ګوري دا مې پوښتنه وه نور مو وخت نه ضایع کوم د خدای په امان
کور ودان ژوندې اوسئ قدرمنو اوریدونکو لنډه د ما اخلو او بیرته راګرځو د دوی د دې پوښتنو ځوابونه د مونږ قدرمن میلمانه ورکوي بیا یو ځل باید ووایم چې مونږ سره په خبرونه کې یو بل میلمه هم راسي دلته به حضور پیدا کړي عزیز احمد تسال فکر کوم چې د ترافیکو په جریان کې په ځهام کې بند پاتې دی د ملکیانو د خوندیتوب د ډلې مشر دی البته دغه هغه کمیټه ده یا هغه ډله ده چې په خواهی فعالیت کوي اوس فعالیت نه کوي نو به راسي مونږ سره په دې برخه کې باس ولری ټول معلومات هغه څه چې دوی په پویږي هغه به هم له تاسو سره شریک کی ان شاء الله تر دا مې ورسته به غوي هم را ورسیږي او د هلمند نڅ کوم قدرمن اوریدونکو پښتنه ودرلو دي خیبر صاحب او سرتیب صاحب ورته ځواب نه ورکي لاندې د مخلوب تر ګرځو
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچانو ریاست
مسولین سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
یو ځل بیا هم ښه راغلاست قدرمن اوریدونکو او به وروته خبر سپ د دوی په ځواب کې څه وایي غوې د تاسو د تحرکات په اړه پوښتنه ودرول کده چې ورته ځواب ورکړي
ډېر مننه لیلمند اوریدونکو ته د زړه له تله درنښت ښه خاطره خو مو همیشه دایوي هرې سیمې ته چې ولاړ سو خلق تو در کلی وکی هلت شخ خاطره لرو خدای مکره هر کلی و نکی او لغنم شخ خاطره لرو خالت بیا موجه در کوچ هلت دارو ویره انتها کی نو بیا خلق هر کلای نشی کولای نو په عموم کې چیرې چې خلق هر کلای و کی مر احساس کو چې دلته کار را ته اسانه دی او خلق امن غشتلو ذهنیت لري او چیرې چې هر کلایونه کې مشت معلومه سي چې دلته د امن غشتنی ذهنیت یا د سولې ذهنیت کمزورې دی او دلته موږ مجبورې ډیر کار وکړو د کار لپاره مجبورې ډیر سخت پروګرامونه سو فرزن لوګر ته ولاړو لوګر کې کار ډیر سخت وو ویر تر دروازې را رسیدلې او ترجمه تر رسیدلې او حتی په مسجد کې ملا صاحب تم فقط دومره ویل چې د سولې لپاره دعا وکړه حتی دعا یې نسوای کولی وای نه کېږي راڅخه ځکه هفته مخکې زموږ بل خطیف په همدې دروازه کې د دې لپاره وویشته چې د سولې لپاره د دعا ولې کړې وه نو په داسې سیمو کې بیا زموږ لپاره سخته یي او خاطره مو په پیل کې ترې بده یي خو وروسته ځکه ښه سي چې خلک راویښ سي متحرک سي او بیرته مو خاطرې سمې سي نو په عموم کې له خپلو خلکو خوشحاله یو او خپلو خلکو کې اوسېدل د خپلو خلکو ډوډۍ د خپلو خلکو شلومبې په جومات کې شپې ورسره کول دا انتهایي لوړ لذت لري یا په ټوله کې وایي د خلکو خدمت لکه پاچا خان چې ویل د خدای خدمت ته او د خدای په خدمت کې ډېر زیات خوند وي
مننه خبر صاحب سرتیب صاحب تاسو هم مهرباني وکړئ هغه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد پر اوس کوم سفرونه چې بیا پیل کړي دي هغه د تاسو څخه پوښتنه وکړه هم د اوریدونکو هلمند نه تماس نیولای وو تاسو څنګه ارزوي
مهرباني د قدرمن پوښتنه کې په جواب کې باید وایم اول خو مننه دغه څه چې دا پروگرام ته راغلی دی پښتانه یو متل لري وای چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي دا پښتانه دا و چې نو موږ باید څه وکړو نو چې پردی ارادې پردی یو جلسې پردی یو جرګې پردی یو فیصلې پردی موږ باید څه وکړو پښتانه وای چې ناتار به خپل خوند نه راګرځي او یو بل ځای وای چې اور هغه ځای سوځي چې اور فبلیږي نو اور خو پر موږ بل دی مرخ زموږ بچان لکه مخکې خیبر صاحب اشاره ورته وکړه چې دلته هر څه توپک هم پردی دي او دلته هم زمرو هلته هم زمرو نو دا هر څه پردی دي نو د پردی په اراده باندې خو موږ ډیر څه ولیدل د بن فیصله هم د پردو په اراده وسوه په پېښور کې چې کوم فیصلې وسوې په پنډي کې وسوې دا د تاسې ولید په قطر کې چې کوم نتیجه د فیصلې کوم نتیجه ورنکه بیرته مجبور سو چې بیرته د سره شروع کړي نو پردی فیصلې زما غوښتنه د ملت صدا ده د ټول ملت سره که هغه مور دی که مسکین دی که خوار دی که مظلوم دی که ښه سړی دی که بد سړی دی که ملا دی که امی دی که متعلم دی که تعلیم یافته دی که دولتي دی که طالب دی د ټولو څخه غوښتنه ده چې په د خپل ګریوان کې باید سره وګورو ته څوک وژنې او زه څوک وژنم ولې موږ پر څه سره وژنو دا غټه خبره ده چې کله موږ دا درک پیدا کړو چې راسه زه در تا قربان سم ته در ما قربان سره راسه زه ته سره کښې مشکل زما استاد هیڅوک زما استاد هغه مونه دي یو هغه خلک چې د بیبانه سره اغلی دي پردي پاسپورټونه په لاس کې دي بچان یې په بل ځای کې آرام پراته دي نه بمبار لیدل دي نه پیچا هغه د ډېرو ښو پیسو سره به ولاړ شي خپل بچان ته خپله ډوډۍ به ورته د پیړۍ دپاره بیا تضمین وکړي اما یو دا خلک دي چې په اور کې سوځي زما د کلو سره زما د شاعریانو سره زما د ټولو لسه هیله دا ده په جنګ کې چې مري ولې د سولې پر شعار نه راټولېږي هر ټولنه یو مقدس شعار لري چې هغه په اوسني عصر کې یا په د اوسني وخت کې د افغانستان دپاره تر سولې مقدس شعار بل څه شي دي نو کله چې دغه مقدس شعار ټوله راټوس او ټول په یوه خوله ووایي چې جنګ زموږ دښمن دی هر څوک چې جنګ ته لمن وي هغه زموږ دښمن دی جنګ زموږ د بدبختیو د بې اتفاقیو د بدمرغیو د قتل و قتال و د ژړا و د بدبختۍ دروازه خلاصه کړې ده راځو د خلیلزاد صاحب د هلو ځلو خلیلزاد صاحب مشر سړی دی او ډېرې هلې ځلې کوي خو چون هغه د امریکا تابع دی او د امریکا نماینده دی هغه باید د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي هغه د هغه دپاره چې هر څه کوي هغه مجبور دی هغه یو مامور دی یو معذب سړی دی چې هغه د خپلې ګټو سره د امریکا د ګټو لپاره کار وکړي زما هیله د خپل د افغانانو سره دا ده هغه څوک چې د افغانانو نمایندګي په نمایندګي خبرې کوي اول خبره مې د هغو صدا ده چې دوی باید د سول د یوې ډلې د یوه شخص د یوه قوم د یو ګوند د یو سازمان کار نه دي سوله ملي مسله ده باید د ملت څخه پوښتنه وکړي زما د خلیلزاد صاحب څنګ ګیله دا ده چې خلیلزاد صاحب راځي فقط په کابل کې څلور پنځه مخونه ګوري بیا ځي دی په کوم ورځ یو جرګه راغوښته د تللې د کندهار د خلکو څخه پوښتنه کړې ده د بادغیس خلکو څخه پوښتنه کړې کله د هغه جړاو د هغه یو دوه سوه کسه منډې راټولې کړي دي چې بچیان یې د لاس ورکړي وي د کله د هغه د هسکې مینې د حاکمانو د کونډیانو څخه پوښتنه کړې ده چې آیا سوله څه ارزښت لري که چیرې د دغه حاکمانو چې کورنۍ په خارج کې دي د دوی دوه بچیان په دغه بمبارو انفجار کې د لاسه ورکړي وای نو بیا به یې په ډېر زړسوي باندې دا کار کولی. متاسفانه زه بیا هم دا تکراروم چې خلیلزاد صاحب د امریکا د ګټو لپاره کار کوي، هغه د خپل کار دي، ماموریت یې دي. زه دغه باندې څه فشار نه لرم او نه حق لرم چې ورته ووایم چې ته ویل دا کار کوي، ځکه دغه ځای مشهور دي، باید هغه دپاره کار وکړي. اما راځو د خپلو واکمنانو دپاره، که د طالبانو مشران دي، که د دولت مشران دي، که د ګوندونو مشران دي، که د ډلو مشران دي، تاسې وګورئ ډېر د افسوس خبره دا ده. د هسکې مینې پاجعه داسې یو بشري ناورین و چې د انسان یعنی اصلا د انسان په مزغو کې ځای نه درلودی. اما ما په کابل کې په کټ تشریفاتي د دولت خواسم غندنه واورېدل او ولسمشر ویلی چې دا به وچې تاسې وادې خلکو ورته چې ډېر دي کړي ترسره کړي دي نه دي. اما د یوه ګوند د خواسه، د یوه سازمان د خوا، د یوې مدني ټولنې د خواسه نه مظاهره وسوه، نه احتجاج وسو، نه راووتل. حتی ما د ځینو سازمانونو څخه غوښتنه وکړه چې تاسو راسئ یو لس زره کسه د ملګرو ملتونو د یونما دفتر مخته یو دوې ورځې خا د عقل کښېنو راځي دغه مړي دغه دفتر مخته یکشي چې پر څه شي وژل کېږو، څوک مو وژني، دغه دښمن د کومه ځایه راځي، دغه رقم وژني په نور جهان کې ولې نهسته، په امریکا کې ولې نهسته، په روسیه کې ولې نهسته، په چین کې ولې نهسته، په پاکستان کې ولې نهسته، په هندوستان کې ولې نهسته، موږ ولې د مرګونو ټیکه وهلې ده، موږ ګناه چې کړې ده، دا ملت د دې د ګناګار په څه شي چې دومره د هرې خوا وژل کېږي، د اسمان هم بمان پروري، د مځکې سیم بمان ورته راځېږي، او دغه بمان د کومه ځایه چې د کوم د کومې خوا راوړل کېږي، څوک یې راوړي او څوک استعمالي. نو په دې خاطر راځي ملت مې د غوښتنه مې دا ده چې ورونو هیڅوک زموږ دغه نه دي مړه. وخت چې زه خپل ځان د خپل اولاد د خپل وجود د خپل راتلونکي دپاره د خپل ورور د خپل خور د خپل مور د عزت و د ژوند د ساتنې دپاره فکر نه کوم، نو د امریکایانو څه ګیله کول، د روسانو څه ګیله کول، د پاکستان، د ایران، دا بې ځایه خبره ده. راځي بیا هم سره متحد شو، یوازنۍ لاره ده. راځي د سولې د حرکت نامه لاندې د دې مقدس شعار لاندې ټوله سره متحد شو، په یوه ژغ وو چې سوله زموږ ارمان دی، جنګ زموږ دښمن دی. جنګیالی باید هم دا واوري او هغه چې د وطن دښمن دي باید دا خبره واوري.
مننه سرتیب صاحب. راځو د خلکو نظرونه چې موږ سره یې پر فیسبوک باندې شریک کړي دي، د ازادي راډیو پر فیسبوک باندې دوی خپل پیغامونه یا کمنټونه ایښي دي. خالد وایي داسې بچه په جګړو کې د ملکیانو خوندیتوب وسي چې د افغان حکومت مخالفین د ملکیانو په کورونو کې پټیږي، په باغونو کې پټیږي او په لویو لارو کې بمونه ښخوي. د دوی نیوکه پر د دولت پر مخالفینو باندې ده. همدارنګه جنبش خپلواک بیا لیکلي که چیرې امنیتي ځواکونه سم هدف واخلي بیا به د ملکیانو ته ډېر ضررونه نه رسیږي، ځکه اوس اکثره پیښې د امنیتي ځواکونو له لاسه پیښیږي. همدارنګه عبدالبصیر الهام لیکلي چې زه عبدالبصیر الهام یم د کندوز ولایت نه، باید جنگ دواړه غاړې کوښښ وکړي چې د ملکي خلکو کورونه مورچلې ونه ګرځوي یا ونه ټاکي، او په هغه ځای کې چې ملکي وګړي زیات وي دوی باید د خپل هدف داسې ځایونه ونه ټاکي یا خپل کوم هدف چې دوی خبره هم داده چې باید په جګړه کې له هغو ځایونه د هدف ګرځولو مخنیوی وسي یا لاس واخلي چې هلته ملکیان دي. وروسته به نور هم خلکو کمنټونه راسي، تر دې دمه موږ هم دومره کمنټونه ترلاسه کړي دي. نو د تاسو نظرونه تاسو یو ځل بیا هم وایم چې کولی سئ پر دغو شمیرو چې زه یې تاسو ته وایم خپل نظرونه له موږ سره شریک کړئ. 0909-45-15 همدارنګه 0908-22-55 په دې شمیرو باندې تاسو کولی سئ زنګ ووهئ او خپل نظرونه راسره شریک کړئ. یو ځل بیا هم راګرځو خیبر صاحب مخکې سرتیب صاحب یو مسلې ته اشاره وکړله چې په خپله د سولې راوستلو په برخه کې د ملت یا د ولس ونډه څنګه ادا کېدای شي، خپل ولس څنګه کولای شي دغه پروسې مدیریت خپل لاس واخلي او هغه کومه ونډه چې کېدای شي ګټوره هم تمام شي هغوی دغه ونډه واخلي، مخصوصا په اوس وخت کې د ځوانانو ونډه څومره ګټوره کېدای شي په دې برخه کې؟
اول خو دا باور او یقین رامنځته کول په کار دی. د ډیر واضح ده د دنیا تاریخ چې څومره هم وکتل سي چیرې چې خلکو اراده کړې ده. 200 کال انګریز په هند باندې واکمن و، خو د ګاندي په رهبری خلکو اراده وکړله، په صبر او حوصله مبارزه وکړله، انګریز یې په ډیر نرمۍ له ملکه وویسته. راځئ په لنډو کې، په ترکیه کې د اردوغان په ضد کودتا کېدونکې وه، یوازې خلک راغلل، په سړک پرېوتله، 50 کسو په قربانۍ ټول وطن وژغورل سو. نور که د دنیا تاریخ ته ځو، بې شمېره بېلګې لرو، په اروپا کې هم لرو، په آسیا کې هم لرو. نو اوس عملي میکانیزم څه شی دی؟ تر ټولو لومړی په خلکو کې ویښتیا ده، چې خلک راویښ شي. او د ویښتیا لارې دا دي چې هر څوک زموږ خبرې همداوس اوري، د سولې په ارتباط په خپل جومات کې دي د ویښونې لپاره کار شروع کړي، ماښام د لمانځنه وروسته ولاړ شي، او ډیر واضح فقط د دغه آیت شریف تر سرلیک لاندې چې مسلمانان سره ورونه دي او د دوو مسلمانانو ترمنځ روغه جوړه ورکوي، دا یو بهترین سرلیک دی. او دا په موږ واجب او فرض ده چې د دې مسلمانان ترمنځ روغه جوړه ورکو. اول ویښتیا ده، دا د خلک عملا شروع کی، بل چاره نسته. ورسته چې ویښو روښانه ده، یو بدلون لپاره عملی میکانیزم دا دی. دا ډیره واضح ده چې جنگ زموږ نه دی، جنگ زموږ نه و، جنگ به بیا هم زموږ نه وي. جنگ دا بر قدرتونو د یوازې میدان موږ یو. نو اوس لازمه دا ده چې جنگ پردی دی، د مخنیوي لپاره لازمه دا ده چې موږ دنیا ته په لوی شمېر کې راسئ، چې له ټول وطن نه د عدم تشدد، چې هیڅ تشدد پکې نه وي، نه ټوپک پکې، نه لرګی پکې، نه ډبره پکې، راسئ د دنیا مخې ته کینو او فقط یو پښتنه ترې وکړو چې ولې موږ وژنئ. نو بیا یې وګوره چې دنیا زموږ په اړه خپل ذهنیت بدلوي که نه بدلوي. اوس دنیا په دې باور ده چې دا ویده ملک دی، ویده خلک دي، سیاسي انستیزي ورته لګېدلې ده چې یو وژنې بل درته مخته کوي، چې بل وژنې بل درته مخته کوي. د پولیسو په لیکه کې هم همداسې قصه ده، د طالب په لیکه کې هم همدا قصه ده. نو خپله لوبه پرې کوه. نو اوس که موږ راویښ سو، موږ حرکت وکړه، او موږ غوښتنه وکړله، لکه په عامه لهجه باندې زموږ خلک وایي چې ماشوم نه ژاړي، مور ورته شیدې نه ورکوي. نو راسئ چې دغه ژړا حد اقل وکړو او د دنیا مخ ته کښینو. اوس د میډیا دور دی، د ولسي فشار دور دی. که راسو دغه کابل ته لږ تر لږه 10,000 کسان راسو، او 10,000 کسان په یوه خلو وایي چې نور مو جګړه ودروي، بیا یې وګوره چې د دغه پنکې بټن وهل کیږي که نه وهل کیږي، او بیا دا جګړه دریږي که نه دریږي. او که خلک انتظار وو، نو دا وړۍ نسي شړی کېدلی. زموږ هیله او زموږ هڅه همدا ده چې په کلو کې ګرځو، چې خلک رامبلای سي، خلک رامتحرک سي. او زموږ هیله دا ده چې زموږ کار اسانه کړي. همدا اوس چې هر څوک زموږ آواز اوري، په خپله سیمه کې د حرکت شروع کړي. د سولې شعار یو بهترین شعار دی چې ټول وطن پرې راټولېدلی، چې هیڅوک یې مخالفت نه شي کوی، نه دنیا، نه زموږ دین، نه زموږ عنانات، نه زموږ وطن، او زموږ لومړنی ضرورت دی. دا هغه عملي میکانیزم دی چې خلک راویښ سول، خلکو اقدام وکړه، دنیا به مجبوره د هغوی مطابق به خپل پروګرام ورته نیسي.
خبر صاحب، په تېرو خپرونو کې تاسو دا ټینګار کړی ده په خلکو، خصوصا په ځوانانو باندې، په کلو کې دغه غږ پورته کړي، کېدای سي هغوی سره دا ویره وي، ښایي تهدید کېږي د بېلابېلو اړخونو له لورې نه چې په دې برخه کې کار ونه کړي. دا چې هلته هم جګړه روانه ده او هم له ګواښ سره مخ دي، هغوی ته اجازه نه ورکول کېږي یا موقع ورته نه مساعدېږي چې هغوی دغه غږ پورته کړي. څنګه کولای سي چې بالاخره تاسو سره یو ځای سي، یا حداقل په افغانستان کې دا د سولې غږ پورته کړي؟
دا اوس یو بهترین فرصت دی. هغه خطرات چې خلکو ته متوجه و، هغه موږ وزغمله، هغه وهل، ډبول، وژه، تنده، هغه هر څه موږ وزغمله. هغه په پیل کې چې حرکت را شروع سو، چې ګام په ګام د وژل کېدا خطر و، هغه موږ تیر کړ. هغه په موټر وهل، هغه زخمی کول، هغه تهدیدات، هغه د برق جټکې، هغه هر څه مو وزغملې. نو اوس دا یو بهترین طلایي چانس رامنځته سوی دی چې د دغه شوار لاندې په دغه تحریک کې عامه ولس را ډیر سي، را زیات سي، او بالاخره د انسجام نه وروسته یو پریکړه وکړي. زموږ اولنی غشتنه خوست داده چه راس یو واقعی افغانی جرگه رامنسته کو دنیاواله مشته رسمیت را کی خپل دولت او طالب امرا کی اولس به پریکړو کی چې به څه شی غواړي امارت غواړي جمهوریت غواړي اوسنۍ اساسی قانون غواړي نه غواړي دا چې اولس څه پریکړو کړله بیا دې ورته احترام وکي نو زموږ هله بیا هم داده چې د دې وطن سرنوشت دنیاوال نه را بدلی ولې را بدل کی د دومره پیسې د دې لپاره مصرف کړلې چې راسی حضور پیدا کړي او خپل ګټې هپس کی نو توانې ماو تا ته دی توانې د هس کې مینې همیغې مور ته دی چې ټول بچي ووژل سوله اوس په همغه جومات ناسته ده بوره سوه وراره سوله در به در سوله نو راسئ چې همدغه مور د دغه مور سره په څنګ کې د خپل وطن پریکړه وکړو او زموږ تاریخ ثابته کړی ده میرویس نیکه په کوکران کې را ټول سجرګی وکړله ټول صفوي ایرانیان یې له ملکه وایستله له هغه نه وروسته احمدشاه بابا په شیری سرخ کې را ټول سو یو وړه جرګه یې وکړله نهلس ورځې کښېناسته لوی امپراتوري یې رامنځته کړله نو څو چې موږ سره کښېننو او موږ پریکړه ونه کړو او د هغه لپاره موږ هوایي خبر هم نه کوو چې د جومات له کونجه یا د کور له کونجه په فیسبوک لګیا واوسو له هغه ځایه خبره کوو دا دی عمل ته راوتلي یو تر ټولو هغه سرو کرښو ته ورځو نو لازمه دا ده چې عملا راووزو عملا تر دغه چتر لاندې یو ځای سو او بالاخره د خپل وطن سرنوشت په خپل لاس کې واخلو ځکه د دې وطن مالکین موږ یو تر اوسه موږ د دې وطن د مالکیت دعوه نه ده کړې که مو دعوه وکړله بیا به هغه پردي ووایي چې ولا دې وطن مالکین پیدا کړله اوس خو موږ په خپل جومات کې لګیا یو سوله غواړو خو د وطن د همدغه جومات چې پکښې ناست یو د مالکیت دعوه مو نه کړله د دغې خاورې چې موږ ته یې ځای را کړی موږ ته یې قبر را کړی موږ یې هست کړي یو همدغه هوا چې موږ یې تنفس کوو د دغه مالکیت دعوه مو نه کړه فقط چې د مالکیت دعوه وکړو چې ووایي چې دا وطن زما دی زما په اراده به روان وي زما په اراده باید روان شي بیا یې وګوره چې دنیاوال زموږ سره ګزاره کوي که نه کوي که داسې ونه کړو دنیاوال ګزاره نه راسره کوي او پاتې سو زموږ ګاونډیان زموږ په اوبو زموږ په شتمنۍ زموږ په مارکیټ باندې ګاونډیان دي او دوی ولې دلته جګړه ودرېږي جګړه ودرېده دلته د دوی مارکیټ له منځه ځي چې جګړه ودرېدله ایران ته به زموږ د هلمند سیند ولې ور اوبهیږي چې جګړه ودرېږي پنجاب ته به زموږ د کونړ سیندو د کابل سیند ولې اروبیږي نو خو موږ بیا خپل کارو نو دوی خپدې پیږي او په دنیا کې اوس اوبه بهترین ارزښت دی بیا فریش اوبه صفا اوبه بهترین ارزښت دی نو ځکه به په تا کې جګړه ساتي په تا کې به جګړه دوامداره کوي نو لازمه ده چې د خپلو اوبو سیندونو ابرو ننګو ناموس د مالکیت دعوه وکړو چې دا دعوه مو وکړه نور مو وګټله
ډیره مننه خبر صاحب بیا هم زو اړیکو ته د قدرمنو اوریدونکو نظرونه اورو او څوک له کومه ځایه اړیکه نیولې سلام وخت مو په خیر مهرباني وکړئ وعلیکم السلام مهرباني کوي څوک له کومه ځایه مو اړیکه نیولې تاسو له قدرمن میلمنو نه د موږ د خپرونې څه پوښتنه لرئ بله مهرباني
زه دا پوښتنه لرم چې موږ کار د خلا سره یو کو خپل ټوله د طالبانو سره سوله وکړو دا جنگ د حل لاره نه ده که په جنګ کې دلی دا ډېر وختونه کېږي چې زموږ په وطن کې جنګ دی او دربدې ده
سمه ده د دې لپاره چې تاسو نظر موږ او قدرمن اورېدونکي ښه واورې ځای مولک بدل کړئ څګه مو مخته سم
راسي
بله مهرباني
مونږ باید موږ څو د سولې د پاره کار وکړو نه پر جنگ باندې چې جنگ چې ډیری زړه زړه افغانان تر چیرې مونږ ګټ شاد نه لري په شل کار کې چې موږ افغانستان ته امریکا راغلې و یو زړه ګټ شاد نه افغانان ته نه درسول د تاوان چیرې موږ زه تر دا چې د طالبانو سره سره وکړو د سولې لار خپل کو چې موږ افغانستان نور پر مخ لاړ شي
تاسو د یو افغان وګړي په حیث هلته په بادغیس ولایت کې دغه ونډه څومره په دې برخه کې مو څومره ونډه اخیستې دغه مسؤلیت مو څومره ترسره کړی تاسو هم د سولې لپاره کار کړی کله مو دغه غږ هلته په کلي کې چې اوسېږئ تر خلکو مو رسولی خلک مو تشویق کړي دي ته که نه
بله زموږ ټوله د بادغیس د مغور خاطر ټوله د سولې لیواله دي ټوله اصول یې ته کړي دي او ټوله په دې خوښ دي چې سوله وسیا وکړل مو دان د سولې ناری وي خدا دې چې څوک یې د سولې زغ نه اوري نو څوک یې واوري خدا دې چې کله مشکل دغه دی چې نور مشران په څو دپاره په چوکۍ ناست دي په چا په کیسه کښې نه دي که وزرکي طالب څوک طالب هم زما ورور دی دولت هم زما ورور دی په افغان دی دولت هم افغان دی دواړه د یوې خاورې بچان دي که یو بل نامه سره جنګېږي سره وزر کېږي مشران اکه راپر چوکۍ ورته ناست وو
ډېره مننه عصمت الله کور ودان ښه راګرځو بېرته خیبر صاحب تاسو ته نو د دوی خبرې خو مو واورېدلې راځو تاسو نه به دبه پوښتنه وکړو چې په خپله مخکې مې پوښتنه وکړل چې خلک څومره کوئ چې تاسو خلک وهڅول که چیرې خلک دغه غږ پورته نه کړي د سولې البته په دې برخه کې دوی فعالیت ونه کړي نو څه فکر کوئ په رښتیا هم کوم مشران چې اوس د دې دپاره هلې ځلې شروع کړي دي په ښکاره البته دا به وکړی سي چې رنګ راوړي که نه یوازینۍ لارې همدا د ولس لار ده
د مشرانو په ارتباط باید ووایو په ټول احترام چې دوی ته یې لرو موږ ولیدل چې قطر ته زموږ د کابل مشران لاړل هلته یې یو ډول چاپلوسي شروع کړه د دې په ځای چې د وطن درد و غم ورسره شریک کی دا یې ورسره شروع کړه چې یاره که سبا طالبان راشي ما ته باید یو چوکۍ راکړي او زه له اوسه باید ارتباطات ورسره جوړ کړم بدمرغي دا ده چې زموږ مشران زموږ نه دي موږ باندې تپل سوي دي زموږ له منځه نه دي راولاړ سوي موږ ته راوړل سوي دي زموږ مشران یې ګرځولي دي نو هغوی دغه بدمرغي لري اوس کاشکې موږ حقیقي ولسي مشران درلودی نو ځکه موږ بېرته ناامیده سو له دوی څخه اوس خو دا دی موږ په ارتباط کې یو ورسره هغه ډول مینه موږ سره نه ښیي دا خلک همدغه سیاسیون چې باید ویې ښیي ځکه تر ټولو سخترینه کار موږ ورته کوو په کلو کې ورته ګرځو د خلکو راجوړول کوو امانی ښیي ولې نه ښیي ځکه زموږ په تحریک کې زموږ په حرکت کې د دوی ګټې نه شي خوندي کېدلی او د دوی ګټې په اړو دوړ کېدی په جګړه کې ده او له دوی سره به د حساب اخیستنې پروګرام بیا رامنځته شي بدمرغي وستا ده کاشکې دغه حرص دوی نه درلودی د پیسو د واک حرص نو ځکه بېرته هم زموږ مخ خپلو خلکو ته وراوړي ولس ته وراوړي چې دلته 2.5 میلیونه خلک اوسي 2.5 میلیونه خلک دي او په مقابل کې که ټول سره یو ځای کړو زر سیاسیونو زورواکیو بلواکیو جاسوسان مشران یې که ټول راټول سي زر کسه نه جوړوي اوس دغه زرو کسانو دغه 2.5 میلیونه خلک برمته کړي دي او دغه 2.5 میلیونه خلک یې کانه کړي دي چې خپل قدرت خبر نشي ړاند کړي دي چې خپل قدرت خبر نشي ګنګس کړي دي دا 2.5 میلیونه خلکو کې هغه قدرت پروت دی چې اندازې نهسته فقط خلک خپل قدرت ته متوجه کول پکار دي چې لس کسه راټول سي 15 کسه راټول سي دا خلک زور نه لري نو زموږ هیله بیا هم دا ده له خلکو څخه چې تاسو خپل قدرت ته متوجه سئ خپل غږ ته متوجه سئ ستاسو په آواز کې ستاسو په یووالي کې انتهایي لوړ قدرت پروت دی ورسئ له دغه خپل قدرت استفاده وکړئ د افغانستان لپاره د خپل دین لپاره د خپل ناموس لپاره
ډېره مننه خیبر صاحب سرتیب صاحب هغه ځوانان چې دا اوس خپرونه اوري ځکه دا خپرونه ډېری ځوانان اوري د ځوانانو لپاره ځانګړې سوې ده د تاسو غږ په ځوانانو باندې څه دی او پیغام مو په دې خپرونه کې وروستی پیغام مو هغه ځوانان چې اوس د تاسو خبرې اوري څه دی ورته په دې برخه کې
ځوانان په یوه ټولنه کې د تیر او د اوس او د راتلونکي د ارتباط کړی ده اوسني خلک د تیرو سره ارتباط درلود دي او ځوانان یې د اوسني سره لري او دا به راتلونکي زمانې ته انتقالي دغه ټولې بدبختۍ په بالاخره که چیرې د حل لاره ونوځي او چیرې ځوانان متحد نشي ځوانان راټول نشي ځوانان د سولې غږ پورته نه کړي ځوانان خپل انرژي او قوت استعمال نه کړي دا ټولې ناخوالې او بدبختۍ به دوی ته پاتېږي ځکه به پاتېږي چې د جنګ ورځ په ورځ د جنګ کلتور د وژلو کلتور د جوړولو ځورولو د ظلمونو کلتور بیخي پراخېږي او دا ټوله د ځوانانو تر زړه خېږي او د ځوانانو تر ژوند خېږي ځوانانو سمه هیله دا ده چې د اوسني ځوانان ډېر امکانات په لاس کې لري د ټکنالوژي په لاس کې د وسایل په لاس کې دي دوی کولی شي تاسو ولیدل په افریقا کې په یو هېواد کې د یو ځوان په وژلو باندې ټول ملت متحد شو ټول ځوانان راټول شو حتی نظام یې تغیر کړي هغه سیستم یې بدل کړي باید دلته هم ځوانان متحرک اوسېږي دومره ځوانان څه د مختلف لارو څخه داسې لارښوونې کېږي چې دوی اتل باطل او د خپل ځان او د خپل وطن او د خپل راتلونکي څخه بې خبر وساتي. درې کاله مخکې زما په یاد په ځینو ځای کې یو دم اوازه خپره شوه چې جوړ نه کېږي، امکان نه لري، دلته انفجارونه ډېرېږي، ځوانان یې دې ته واڅوه چې دا وطن پرېږدي. دلته دشمنان د دې لپاره کار کوي چې دا وطن د ځوانانو څخه خالي کړي، ځوانان مایوسه کړي، ځوانان په نورو نشو په داسې کارو اخته کړي چې هغه د وطن د مینې سره د ولس د مینې سره لیرې وساتي. اما دا د یو ځوان مسؤلیت نه دی. یو ځوان باید د خپل وطن، د خپل ناموس، د خپل عزت، خپل راتلونکي لپاره ډېر ښایسته فکر ولري او د نورو سره شریک او سره متحد شي. یوازینۍ لاره دا ده که یو ځوان پاڅون رامنځته شي، زه یقین لرم چې دغه ناخوال ته به ډېر ژر خاتمه ورکړي او که چیرې دغه حالت وي دا به ادامه لري.
ډېره زیاته مننه له تاسو دواړو قدرمنو مېلمنو چې راغلی دلته مو بحث راسره درلوده، برخه مو واخیستله. قدرمنو اوریدونکو، په دې برنامه کې تاسو واورېدل، په دې باندې بحث وسو چې باید سوله راسي او د